بجې سوې السلام علیکم تازه دی رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي نن دی اکشن به ورځ ده د ورځې سنبلې څلرمه د اگست میاشتې 25مه په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلې سي د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د بریتانیا د تحصیلي بورسونو د ځنډېدو له کبله ځینې افغان نجونې نهیلې سوي دي د خبرونه په خبرونو پیلو د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده میلانی جولی پرون شنبه پر خپل اکسپانه لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او نجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده هغه زته کړي چې شزي او نجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نسته بل لوري ته په کابل کې د جاپان سفارت هم د دغه قانون په عکس العمل کې ویلي چې یو اربیا په افغانستان کې پر شوزو او نجونو د محدودیتونو د دوام اړه خپل سخته اندیشنه څرګندوي دغه سفارت پرون پر خپل اکسپانه لیکلی چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږي طالبان هڅوي چې د تعلیم کار په تګ راتګ کې د ازادي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغان ښځو او نجونو ژغونه واوري د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړي دیارلسمه ماده کې د ښځو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون په ټکو د فتنې له بیرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي دغه راز د ښځو ژغ چې سندرې نعتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زوره یو په لوړ اواز ویلې او رات بلل سوی دي د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل اکسپانه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان نورستان ننګرهار کونړ لغمان پنجشیر کابل لوګر پکتیا پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالند او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو جنوبي ختیځو او مرکزی سیمو کې هم د تیزو بادونو خاورو او دوړو اټکل کیږي د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنټ اتلولۍ وګټله افغان لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولۍ وګټله دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده د رواني اګست میاشتې پر 18مه پیل شوې او پرون پای ته ورسېده په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله دا خبر روټرز خبری ایجنټس تیر ماښام ورکړ لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور لمخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی تب د اصل کې د چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د مندنې ل عملیاتو سره یو ځای سوچي د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شار کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعہ بریټ وکړ درې کسان وجل او اتنور اټپیان کړل پولیس ویلی چې دا حمله نیول سیوی هلک نه د کړي خو هغه لدی حمله خبر وو مګر چرواکو ته خبر نو ورکړي د جرمنی د څرنوالي د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادارې ویلی چې چرواکو تروسه اصلي بریټ کونکي نه دی موندلې د اداره وی چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کیدای شي په بنگلاديش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300 زره کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یوړه د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنگلاديش پراخې سیمې لاندې کړې دي له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکل ورشتونو په نتیجه کې بهیدلې په بنگلاديش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړې دي د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلينسكي هغه قانون توشيح کړ چې په نافذېدو سره په اوکرين کې له روسيې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکرين د پارلمان پر وی پاڼه اعلان شو چې اوکرينيانو د خپل هواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله شغل زيلينسكي په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکرين اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شرط څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي د فرانسې دینو رسنوی راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن تلگرام اجرایه مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایی ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکې کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم له مخې ونیول سو. د فرانسې ټي اف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څېړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکز دي، او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب سوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. وردو د راپورونو برخه ته. د افغانانو لپاره د بریتانیا د چیوننګ تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان محصلان خوشینی کړي دي. د بریتانیا حکومت تازه په 2015 او 2016 تعلیمي کال کې د دغو بورسونو لپاره د افغان محصلانو غوښتن لیکونه ځنډولي دي. د دې ځنډ علت معلوم نه دی. 25 کلنه سرایه خان چې د دغو بورسونو له مینوالو څخه ده، په هغه راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی وایي:
واقعا ډېر زیات د افسوس ځای ده چې موږ په افغانستان کې اجازه نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شو یا هم مکتب ته لاړ شو، خپل تحصیلات پوره کړو، ماسترۍ ته اپلای وکړو. په دې صورت کې زموږ هسته کې چې د بهرنیو هېوادونو ته یا بورسیو ته چې دغه بورسې د لارې موږ وکولی شو.
25 کلنه سرایا خان محصله وه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، او د 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې پوهنتون ته له تلو څخه بې برخې شوې ده. سرایا وایي چې د یو تحصیلي بورس ترلاسه کول یې د ژوند لوی ارمان دی، خو دا زیاتوي چې د افغانانو لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو د ځنډیدو له کبله ډیره نا امیده شوې ده.
دا هیوادونه د دې پر ځای چې خپل شرایط لږ زړه ښکته کړي، بورسې نور هم زیاتې کړي. د افغان نجونو لپاره، د افغان میرمنو لپاره هغه بورسې چې پخوا چې دوی اعلان کړې وې، هغه په دوی باندې دا ډېر زیات د ناامید کوونکی ده. زه خپله یو د هغو محصلینو څخه یم چې دا هیله لرم چې د همدغې د بورسو د لارې زه وکولی شم خپل تحصیلات پوره کړم. نو ما غوندې زرهاوو محصلین دي، نو دا یو نوه د داخلي فشارونو او یو خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان چې د افغان میرمنې او د افغان
سرایا له هغو میلیونونو نجونو څخه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوي دي. خو په داسې حال کې چې د سرایا په څیر نجونو بهرنیو بورسونو ته د امید سترګې نیولي، د برتانیا حکومت د افغان محصلانو لپاره دا مهم تحصیلي بورس ځنډولی دی. د افغانستان لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو په ویبپاڼه کې په یو بیان کې راغلی دی چې د 2015 او 2016 تعلیمي کال لپاره د غوښتنلیکونو د منلو بهیر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دې پریکړې لپاره کوم مشخص دلیل نه دی وړاندې شوی. په بیان کې راغلی دی چې د سږني تعلیمي کال لپاره د افغان محصلانو د منل کېدو د شرایطو څرنګوالی هم تر اوسه تر غور لاندې دی، او له مینوالو څخه غوښتل شوی دی چې د تازه معلوماتو لپاره دې دا پاڼه تعقیب کړي. د نورو هیوادونو د محصلانو د غوښتنلیکونو منل د رواني اګست میاشتې په 6 پیل شوی دی. د چیوننګ بورسونو د یوې تیرې دورې فارغ نعمت ظفر چې اوس مهال د برتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې پر خپل ډاکټورا کار کوي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هلې ځلې پیل کړي دي چې برتانوي چارواکي دې ته وهڅوي چې دې بورسونو ته د افغان محصلانو د منلو بهیر بیا پیل کړي.
ما ایمیل دیتا ولیک او مال چې دا کم سهمیه چې تاسو 40 نفر یا 25 نفر دام یو دوه برابر کړی وای، 50 نفر تم رسول او خاصتنم افغانستان انجونو ته ورکړی وای. نو دا به لیو خانه چې طالبان افغانستان انجونو لپاره د تعلیم دروازې بندې، په دې کار سره موږ کولای چې نور دروازې نور فرصتونو ته خلاص کو. دا بورسونه او د نور بورسونو د سهم خپل ادا کې افغانستان انجونو بدنه فدی فرصت استفاده وکړي.
چیوننګ د برتانیا د حکومت د تحصیلي بورسونو پروګرام دی چې د ماسترۍ د دورې لپاره د بیلابیلو هیوادونو محصلانو ته ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د سوریې، سودان او روسیې په څیر د نورو هیوادونو لپاره په دې پروګرام کې د محصلانو د منلو بهیر پیل شوی او روان دی. په راپورونو کې راغلي دي چې د چیوننګ د ماسترۍ له پروګرام څخه څه باندې 50 تنه فارغانو په یو لیک کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د دې اقدام د علت په اړه وضاحت غوښتی دی. په لیک کې دا پریکړه د هغو کسانو لپاره چې د نړۍ بدلون یې هیله ده یوه لویه ضربه بلل شوې ده.
ومردل چې د برتانیا د خوا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان نجونې نهیلي کړي دي. بلخوا ځینی پخوانی پوزیان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی د نیولو، ځورولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. دغه پخوانی پوزیان پرته له دې چې مشخصه شمیري وړاندې کړي، ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر جمهوري نظام پر پوزیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر اعلان کړي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت تل له پخوانیو پوځیانو سره د بد چلند ادعاوې رد کړي، خو یو شمېر پخواني افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمېرې وړاندې کړي، ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبه په ورځ د اګست په 14مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو له لوري خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د خبرو سویو راپورونو په استناد ادعا کړې چې پخواني پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي، ویلي چې د افغانستان په چارو کې له ښکېلو هیوادونو، د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قواو ویان او پخواني پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جمهوریت د سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامدار توګه د افغان وسلوال پوځ ملیو مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي، او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي، او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترو شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زندانی کولو او ربړولو مخاوني ولشي.
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګوندیو هیوادونو تتللي ادا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو تجمن نه دي. د دې ډلې دوه وي د موضوع د حساسیت لامل د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومي دروغین خود را اعلان کردن، لغې ورځې وروسته چې طالبانو خپل دروغجن عمومي عفو اعلان کړه، موږ خپل شخصي چارې مخ ته وړلې چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په هغو روحي او فزیکي شکنجو چې دوی موږ سره کړې، له موږ یې زموږ د نورو همکارانو د هویت او ځای ورښودلو غوښتنه کوله. خو له نیکه مرغه چې په ضمانت کې له بنده آزاد شو او خپلو کورنیو سره د هیواد پریښودلو ته اړ شو.
دنیا جامع جهانی کې برې حمایت نیروای امنیت
نړۍ نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګېده، خو له بده مرغه نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکوونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجې او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یوناما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و: په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13مې نیټې پورې د خپل سرو نیولو شپېته قضیې لږ تر لږه د شکنجې، بد چلند او لفظي ګواښونو او 15 قضیه هم د پخوانی حکومتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم د منځني ختیځ وضعیت څېړو. تمه ده چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د راپورونو پر اساس د خبرو د منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا پلاوي او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته ورسېدل او تمه ده چې نن به خبرې پیل سي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې حملو یو ور بیا لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
داسې مهال چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوي په